دا سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې هلمند کې د راتلونکو پوځي عملیاتو په اړه ریپورت لرو، همدارنګ ځین نور مسایل هم څېړو. خو په لړ خبرونو کې سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ واټن راکمول لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ په برخه کې وړاندې سوې طرحه تایید کړه. او په سوریه کې د بې پولي ډاکټرانو پورې وروختون په هوایي برید کې درې تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ولسمشر ایماني څخه په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر اشرف غني د سرګندونې پارک کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت له مشرې سره د خبرو پر مهال کړي دي. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل سوي چې د افغان پولیسو په کړنو کې شوالی راغلی، خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره سوي او د دې لپاره چې د ده په وینا خلکو پر پولیس خپل کسان بللی نور کار باید ووسی. شاغلی غنی د یو داسې میکانیزم در رامنځته کېدو هیله ښودلې چې وکولای سي د خلکو او پولیسو ترمنځ باور زیات کړي. د افغانستان ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ او دندو د ویش هغه طرحه تایید کړي چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه سوې وه. له ارګ څخه په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر د دې طرحې پر جدي عملي کولو ټینګار کړی دی. دغه راز ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د لوی لارو د امنیت ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د قول اردوګانو، قوماندانیو، کنډکونو او پوستو ترمنځ همغږي باید ډېره سي. د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی هغه څه دی چې تر ډېره په هیواد کې د ناامنیو د غځېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. دغه موزیم د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوی آثار لوټ او سهای د غصب له ګواښ سره مخامخ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري او مالی مرستیال زردشت شمس له خپل جاپاني سیال سره د سشمې په ورځ دغه موزیم تر لیدو وروسته خبر اعلان کړ چې هڅه کوي د دې ډول ملي شتمنیو په بیا رغونه کې د نړیوالو پام راواړوي.
دغه سیو تاریخي ساحه چې د بودایي آثارو تر ټولو مهم او ارزښتناک میوزیم د دې منطقې په سطح په داسې حال کې چې تاریخي آثار خو ټول لوټ شوي دي، دغه ودانۍ هم بیخي زیات تخریب شوې ده او غصب هم شوې ده. په دې اړه به د دوی په همکارۍ کوشش وکړو چې د نړیوالو توجه راجلب کړو. په لومړي قدم کې به موږ د دې ساحه احاطه کړو، بیا به وګورو که د نړیوالو کومکونو او مرستې وشوه، انشاءالله د هغې په بیا رغونه او په جوړولو باندې به پیل کوو.
ټاکل سوی په راتلونکي اپریل میاشت کې په جاپان کې د افغانستان د تلاتیپی او د بګرام د آی خانم د آثارو نندارتون جوړ سي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر دې نندارې وروسته به ټول هغه تاریخي آثار چې د څلورو لسیزو په موده کې له افغانستان څخه قاچاق سوي وو او د نړیوالو باستاني ادارو لاسته ورغلي بیرته افغانستان ته ورکړل سي او دوی به یې په همدغو موزیمونو کې ځای پر ځای کړي. بیا هم شرغلاست. د کویت یو لوړ پړی چارواکي وایي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیري نسي کولای له خپلو پولو بهر وجنګیږي. کویت چې د امریکا او د خپل ګاونډي سعودي عربستان او عراق یو متحد دی، د هغو څلور دېرش هیوادونو د ایتلاف یو غړی هم دی چې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ سو. د دې ایتلاف هدف عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې له داعش او القاعده ډلې سره مبارزه ده. د کابینې په چارو کې د کویت د دولت وزیر شیخ محمد المبارک الصباح په مرکه کې ویلي هیواد د داعش په وړاندې جګړې کې ولاړ دی.
Kuwait stands shoulder to shoulder with our brethren.
They way Kuwait the Khalij da hamkari shura pa zangri da wala Saudi Arabistan sara da daish pawran de jagra ki lakhpul urun sara ujab ujawalar de mur khashu aw da de wartia la ruchi da khpal asasi qanun pa chaukat ki ha gatsi chi adin de tar sara kudo. کویت او د خلیج یو شمیر نور هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره هم له 2014 میلادي کال راهیسې مرسته کوي. د امریکا ته بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیا په سوریه کې په ښکېلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي. د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پناځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې وځنډېدې. دا خبرې تېره اونۍ په ژنیو کې کېدونکې وې. کیری د سېشنبې په ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روسیې فعالیتونو د دې سبب سوي چې د جګړو ښکېلو ونتوانیږي د مذاکرات لپاره راټول سي او جدي خبرې اترې وسي. ټاکل سوی جان کیری نن په منشن کې له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي چې مسکو د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. نوموړي پرون په یوې مرکې کې ویلي چې پلان یې ځانګړی او ساده دی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په سوریه کې د بیپولي ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي برید کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا روغتون د سوریه په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې په تفس نومي سیمه کې موقعیت درلود. په دې سیمه کې د سوریه د حکومت او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي برید چا کړی دی، خو په دې وروستیو اونیو کې د سوریه حکومت هڅه کوي د روسیې په هوایي ملاتړ سره د دغې سیمې کنټرول له یاغیانو واخلي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان وایي په دې برخه کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان وایي په دې برید کې چې د فبروري پر 15 سوی د روغتون د ودانۍ یوه برخه ویجاړه سوې ده او د امبولانس خدمات یې په ټپه درېدلې دي. او ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو څرګندونو په اړه پوښتلی چې وایي واشنگټن د سوریې د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند د یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. انقره دغه ګوند کورد کارګر ګوند یا پیکیکی یو برخه ګڼي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د پیکیکی ګوند ترکیه، امریکا او اروپای ټولنه د وتروستي سازمان په سترګه ګوري. واشنگټن په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې د سوریه د کورد ډیموکراتیک اتحاد ملاتړ کړی دی. ترکیه چارواکي وایي په دغه هیواد کې د امریکا سفیر جان باسی د سېشنبې په ورځ احضار کړی او په دې اړه د انقره اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی دا خبره د فبروري پر 8 نیټه کړې وه چې د پی وای جی یا د سوریې د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند د تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان حتی پر واشنگټن غږ کړی چې د پی وای جی او ترکیه ترمنځ یو د خپل متحد په توګه انتخاب کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري چې د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات وکړي، خو دا پوځي عملیات به د پخوانیو هغو سره څه توپیر ولري؟ د پولیسو د 515 بستون قمندان عصمت الله دولت زه
دا زموږ مادي تخنیکي او تسلیحاتي امکانات تر پخوانه ډېر شوي.
ملګری ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. د ښاغلي رحماني پر مړینه د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر اغا سره مرکه هم درته وړاندې کوو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. یادونه کوو چې د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبرېږي. وستا ساده راډیو اوري. د هلمند امنیتي چارواکي وایي غواړي په ځینو نامنه ولسوالیو کې په ځانګړې توګه د مرکز لښکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات وکړي. ځایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې دا اصل عملیات به یې د خو تسلیحاتي امکاناتو او پرسونل له اړخه د دې جوګوي چې ښې لاسته راوړنې ولري. تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د هلمند امنیتي چارواکو پرون د یوې امنیتي غونډې په ترڅ کې د سنگین مرجع او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتي وضعیت تر غور وروسته پتیلې چې په دغو سیمو کې نوي عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ شوی، خو د نویو عملیاتو د پیل دقیقه نیټه یې یاد نه کړه. د پولیسو د 505 بوست زون قماندان اسمت الله دولت سی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمینې کابل څخه د نوي تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو پر رسیدو سره او هم په خپله د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکي او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولی سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی ده او پلان مو منظور شوی ده. وستاد تطبیق مرحله شروع کی در وار نسبت و پخوات تفاوت داده ای چه در وار ازموش مادی تخنیکی و تسلیحاتی امکانات پر پخوانا دیر شوی او پرسنل مو عالی تعلیمات لیزاره ده او پشر روحیه و دیت جوگه بیچه به دشمن پولاندی مبارزه و که
شغلی دولتی د دغه عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونده هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبه په ورځ د ولایت تازه د مسرتيري او مهمات رسیدلې دي او ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د حواله لارې د هلمند ځای ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغه ستونزو ته غسي چې لازم و پاملرنه نه ده سوې. عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت نه امنیو ډېرې دو یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همدارس په اوسنۍ شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمی بولي.
حضور د خارجان ولته دا بالکل مهم دی ځکه چې دوی کولای شي چې د همانګیز موږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګ کړي او د دوی هم په امنیتي بابا وایي بش کې ورسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې ورسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجانو ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي ارګانو او ملکي اداره چې وجود لري هغه دا حالت نشي کنټرولولای او د کنټرول څخه د حالت وتلې دي.
د هلمند امنیتي حالاتو ته پکتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري. د فبروري تر وروستي پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړی. د امریکا د پوز وین مايكل لاوهورن د سیشن بي پورس د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه پوځي سلامشوري ورکوي خو مخامخ په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې ورستیو کې د سنگین او مرجې په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټول او یا یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. د طالبانو د پخواني رژیم یو شمېر غړي وایي چې ملا رحمانی د سولې په خبرو کې مهم رول درلود. خو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د یو شخص مړینه نشي کولی د سولې پروسه له خپلې لارې منحرفه کړي. قسم سلمل په دې اړه رپورټ لري.
که لیوی خوال افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره کوشونه جاری دي، نو بل لور ته ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو مرموز مړینې به دغه بهیره غیزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی هم په کوردننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کیږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سهشنبې په ورځ لازادې رډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بیا غیسی نوی.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري، ولې دا چې یو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و، د طالبانو د هغه پلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال یې د چین په ارومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره خپل مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله دی میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاري یوسف احمدي هم تایید کړې او په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود. خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې نوموړی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل مړ سوی دی. خو د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي رډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور ژړی درلود.
تر کوم ځای چې هغه پیژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبیعي مرګ و او داسې یو بله دخلا زه نه ګورم پکې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پیژندل شوی شخصیت و.
په همدې حال کې د طالبانو د جلاسوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي چې ځان د اسلامي امارت ویاند معرفي کوي، د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه وایي دی وایي د هغه د وضعیت په اړه تر کومه چې زه معلومات لرم ناروغي یې درلوده، خو دا چې ده ته عاجله ناروغي پیښه سوې یا شهید سوی او یا هم په طبیعي مرګ مړ سوی دی، دا هغه مسایل دي چې زموږ څخه لرې دي. د همداراز زیاتوي د ملا حسن رحماني زامن دا نه مني چې هغه د ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی وي. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځندول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپو طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یوه شخص مړینه دومره منفي اغیز نسي کولی چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي. ښاغلی وزیر وایي ملا حسن رحماني د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودی، نو ځکه شاید د مړینه د سولې خبرې ډېرې ستونزمنې نه کړي، خو نوموړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړي دي.
د طالبانو لخوا په ویل مکی د ملا حسن رحماني مړینه تایید شوه. ملا حسن رحماني د طالبانو د پخواني چارواکي سید اکبر خان نږدې ملګری وو او سید اکبر غوایي چې له ملا حسن سره یې په ورستیو کې هم د ټلیفون له لارې وخت په وخت خبرې کولې. ملا حسن رحماني د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د کندهار والی او د جنوبي زون تنظیم رئیس و. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې د دوی د یو مشر د مړینې خبر به د سولې پر روان بهیر منفی تاثیر ونه کړي. احمد شیبر د یوې مرکې په پیل کې دا پوښتنه له سید اکبر غا څخه کړې. نوموړی په ځواب کې وایي
یو عادي مرګ و، خدای مرګ دی، نو زما فکر باندې دا به هېڅکله په صلح باندې کوم منفي اغېز او منفي اثر نه وکړي. د خپل د هم د سولې طرفدار سړی و.
د ملا حسن رحماني مړینه په عین وخت کې یو څه ګونګه ده. ځینې راپورونه وایي چې دی وژل شوی دی، خو طالبان په خپله بیا وایي چې نه، د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. که هر ډول وي، دغه ضد او نقیز راپورونه په خپله پر دې دلالت نه کوي چې یو څه اختلافات د پردې تر شا شته.
خو ځکه زه ویلی سم چې هغه به ډېر د خلکو دپاره د اطمینان وړ و چې ملا حسن رحماني د جا په وخت کې زما سره مجاهد و، زما تجربه کې و، ټول وخت یې زما سره تېر کړی دی او هغه پهباندې اوسنی
حالات کې اروز از ما پرادته کې او خزه کاغذ سابقه اندوالي چې ما د ضرورت دا اندوالي په واجب باندې به هر وخت ما د په من کې راځه او تلیفون تماس بمو او د بزف خبر چې د مریض وو او د مریضې په واجب باندې دا موضوع کې شو د مریضې د سم نه و چې اوس یعنی دا یو څو هفته د مخه د مریض یو پر څه و چې په شپخانه کې وو په عذاب وو په تکلیف باندې وو نو هغه د هغه مریضې د عمل او سي
روختون کی وفات شوی
ڈاکٹر
جن راپورونه وای سده په کراچی کې په روختون کې بستر وو کچرته د په کراچی کې په روختون کې بستر
شو کراچی کې د
بله
کراچی کې فورم وو کراچی کې د ډیر وخت په کراچی کې پروت دی ا د ته فور دی
کچرته د په کراچی کې وو سده او عمل ته وفات شوی وی بیا هم دا کوم اعتماد سی نسبی اعتماد سی کابل په پاکستان باندې پیدا کړی دی لدی سره به دغه اعتماد یو ځل بیا کمزوري نشي
فکر نه کوم چې به دې کمزوري راځي ځکه چې د مارک خدای مارک باندې او هغه ځای د دې نه چې کېدل چې څوک دې کې شک وکړي او بیا هغه په شک په وجه باندې ما د باور زمان زولار چې دا څه خبره ده چې هر څوک زمان د زی په یو ډول دا غټل یو څه کمزوري خامخا راځي
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په لمنځه وړلو یا زیاتېدو کې به د ملا حسن مړینه څه اخیز وکړي
یو اساس د طالبانو اختلاف یا فروغ کې ان کې کم نه درلودي خو دوی مثبت و چې دا اوسنۍ د یو ډلې سره یو ځای شو هغه متوسط ده خبره وتر نو دا په دې خبره ده چې د هغې ډلې به دا خبره په فائدې کې خامخا و چې دې دل طبيع په طرفه ناشته په مرز کې ناشته دی او بل طرف رم نو دا منځته به دوری کې و هغه دی و طرف ته شو دا طبيع خبره ده چې دا غي دلې په تطبیقه باندې راغلي ولې دې معروف مشهور شوی و
دا پوخانی طالب چارواکی سید اکبر اغا سرمو دا ملا حسن رحمانی دا مړینې په اړه مرکه اوریده د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هلی په زیاتېدو دي د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو د جنوري په 11مه او 13مه په اسلام آباد او کابل او بیا د فبروري په 16مه په اسلام آباد کې وکتل ټاکل شوی چې ټول لوري د فبروري په 13مه بیا په کابل کې سره کینی او د سولې د مذاکرو د رسمي پایل پاړه خبري وکړي له طالبانو سره د سولې د خبرو اول د ورتیر دوبه د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرېدو وروسته ناکام شو خو ستدي خبراتولو د بیا پایل لپاره هسي په کوم لوري روان دي فرشته جلالزئی په دې اړه یو تفصيلي ریپورت لري
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره پروانو هڅو کې د طالبانو استازي توپ لا هم نریدل کیږي که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نښې شته لکه د چین او امریکا حضور خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په 13مه په دې خبرو کې ګډون وکړي آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاولا لودین ازادي راډیو ته وایي تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات کې او طبعا دا د دې راتلونکي جلساتو لپاره اجنډا برابره یو په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دی نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعا د خبرې لپاره اصلا مطلب نشته دی موږ هیله مند چې په دغه درې څلور مجلسونو کې کلي اجنډا برابره شي چې په هغه کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي بعد د هغې نه مهم مسایل بحث کېږي مقدمات طالبان شورا حضور
د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي تر اوسه درې وارې سره غږیدلی او څلورمه غونډه په کابل کې کیږي دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پایل لپاره پر اجنډا خبرې کوي د فارن پالیسی خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د یوې اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشتوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څو ډلو ویشل سوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولی. د بیلګې په ډول فارن پالیسي خپرونه په یوه مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یوه مشر ملا اختر منصور رقیبو قمندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلای سي. په وروستي یوه کال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ، خونړیو حملو او وسلوالو نښتو د دغو کسانو دریځ پیاوړی کړی چې غواړي د جګړې له لارې برای عمومي. فارن پالیسي وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پیش کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خپرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یوه لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او له دې امله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل:
طالبان اسلامی تحریک ولو که تو طالبان تقسیم شوی دی بیا اول خود یو غو ترمنز بیرو بجوری خبری روان دی مگه هیل لرو چاگه دی واحد قیادت لمخی مذاکراتو میست راسی بیا کچی تبی واحد قیادت همون لری دا مختلف و دلوی پا مختلف پوستونو که مختلف و شخصیتونو بی سول دی مذاکراتو ملاتل قلیده زده سیدن نوی نمه چاگه بدی افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به کړی وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوالې ډلې هر څه مرچې وي هغه باید مذاکراتو میست په یو شکل او شتالو باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او چینه وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې وممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غوښتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بل مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړې د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نه شي کولای. د خبرونې په لیکنه کته هم افغان لوري خپل دا خبره ورسته ماته کړه ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندیز سره موافقه څرګنده کړه چې ټولې ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو آیا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملي ډول دا خبره تر کومه حد عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالي شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بندو پروسې یادونه وکړه او ویل چې که یو اربیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو اربیا به یې ولسي خلک ګرانه بیه پرې کوي.
موږ باید داسې اصول رامنځته نه کړو لکه د بند فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سولې کې یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د اغه ناخوالی او دردونه بیا د کلونو لپاره د افغانستان ملت غالي.
خو فارن پالیسی خبرونه د ټیکټ په اشاره لیکي ډیر افغانان لا هم په دې اړه نهایی پریکړه نه دي رسیدلې او نه پوهیږي چې طالبان دښمنان وګڼي کده مذاکرو یو خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزی حل کړه او نه جمهور رئیس غنی ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو شخ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران لبیل ابیلو پانتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د ډیر شمیر کاندیدانو د لری کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د فریبا ظاهر څخه نور تفصیل اورو.
د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو چې شمېرې شاوخوا 300 ته رسیږي د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په یو سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به ناسم وي ځکه چې د ډېر شمېر کاندیدانو سلب صلاحیت کول د دوی په خبره کولای سي ایران او په ټوله کې د هغه هیواد نړیوال دریسته زیان رسوي. دوی پر شغلی روحانی ژغ کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو شبه دا وي چې دغه انتخابات ترسره نکړي. ټاکل شوی د فبروري پر 18مه د ایران د پارلماني څوکیو او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولای سي په راتلونکي کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ځایناستی وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 5000 کسان د کاندیدانو په توګه منلي او 10000 نورو ته اجازه نه ورکړي چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایرانی استادانو په دغه لیک کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یوه ویبسایټ کې خپور سو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول بشوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خپور سوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یوه سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1%، یعنې له 3000 کسانو څخه 1500 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل سوې ده. تیره میاشت ولسمشر حسن روحانی پر دې کړنې انتقاد کړی و او ویلي و چې د دومره ډیر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولای سي راتلونکي انتخابات به معنا کړي. هغه دا هم ویلي و چې ل خپل یو مرستیال څخه غوښتي چې په دې اړه له شورای نگهبان سره خبرې وکړي. ایرانی رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې شورای نگهبان 1400 هغو کاندیدانو ته اجازه ورکړي چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبريالانو ته وویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کاران د نویو منل سوي کاندیدانو په ډله کې دي.
اوس هم وخت ته نیمې بجې شوې. یو اربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له سید کمل شارف ناورو.
افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت او عمومي ریاست ترمنځ د همغږي او دندو د ویش هغه طرح تایید کړ چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. د کویت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیې په سوریه کې په شکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. په سوریه کې د بی پولي ډاکټرانو پر یوه روغتون په هوایي حمله کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. او ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو هڅو د هغو څرګندونو په اړه یې پوښتلی چې وایي واشنگټن د سوریه د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني.
دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. د انصاف په لټه خبريږي. ورپسې ازادي اوریدونکو لپاره د مباحثه
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو دا یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکي ستونزې راخستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ترنر په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر اوسه پرې حقوق نه دي ورکړل شوي. دغه ستونزه په خپله دغه اوریدونکي له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو تن د کمیسیون کارکونکو څخه دی. په هیڅ ولایتي ترنر د غزنی ولایت او د ازاتیرو انتخاباتو کې مو د کمیسیون سره کار کړی و. د ترینر په صفت باندې څو کسان نور ملګري وو راسره هغه مالته مربوط ولایت کې. نو هغه وو چې انتخابات تیر شو، بیا وروسته د انتخاباتو مو دلته مرکزي مرکز ته راغلو، دلته د رایشمیرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیاره شو موږ ماشونه وو سفري مو دلته ولسوالۍ کې مو نورو ولسوالیو ته هم سفرونه کړي وو، هغه هم پاتې شو. او دلته چې مې هغه کار ورسره کړی و یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې، او هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې او پیسې نه دي را کړې. نو به نن او سبا مو خطا کوي. بعضې کسان هم بیچارهګان کې تهدید شو، ګواښونه او د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو، له خپل اصلي ځای چې فرار شو. د هغه باوجود هم هغه پیسې نه دي را کړې، او به نن او سبا مو خطا کوي. هغه خپل حقق حقوق هم دي، هغه ولا پاتې دي، او تر اوسه پورې هغه شی نه دي موږ ته را کړې.
تاسو تر اوسه پورې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې، او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پورې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي؟
پارلمان شکایات کمیسن بخش تغت ورغلی یو داسی نور دولتی ورغت ورغلی وکیلان او خبال خلق سره ملیدلی دی، خو هیڅ تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړی.
دا یو د ستاسې ستونزه ده او که نور کسان هم ورته ستونزه لري؟
نه، ټول کسان کوم کسان چې کمیسن کې کار کړی ده او یا دلته کابل ته راغلی وو پر اشمیرنه د رایشمیرنې پروسه کې کار کړی ده، د هغو کسانو د ټولو کسانو همدغه پیسې پاتې دي او پیسې یې تر اوسه پورې نه دي ورکړي.
دغه پیسې په څه اندازه دي او څومره وخت حقوق دي؟
یاره، نو دغه زمونږ خو هلته ولسوالیو کې یو سفریه پاته وه، هغه ده تقریبا 50,000 روپۍ، او دلته مور سره 500 ورځې کار کړی ده. هغه روژه ټوله هغه روژه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېرو مشکلاتو کې ما هغه روژه دلته تېره کړه، او بیا وروسته له روژې نه ولو 500 ورځې که څو 250 در 500 ورځې راځي. او دوی موږ ته ویلي وو، موږ سره دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې موږ 2,500 روپۍ درکوو، چې دغه خوراک او دغه تاسې دغه د حق زامه ټول تاسو ته درکول کېږي. نو هغه 500 ورځې دي که 250 ورځې دي، دلته موږ دوی سره حاضري لرو. هغه ټولې پاتې دي، بس هر څو نسکې تقریبا دغه هر څو جوړېږي، هغه ټولې پاتې دي، یوه هم نه ده راکړي.
مننه. انشاءالله به چې موږ د مسؤولو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسې د ستونزې د هواري برخه کې څه وایي.
مننه، خدای هم خوشحاله ده، خیر اوسئ.
د انصاف په لټه کې.
دوستانو، د دغه اوریدونکي ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریک کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل،
کله چې ولسمشریزه ټاکنه په هیواد کې ترسره شوې او بل اخره دوام ځلې تاسو په جریان کې تاسو چې پای ته ورسید، پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي، او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ده پای ته ورسید. زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه یې ترسره کړه. دغه افراد چې ادعا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي، د دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړې ده، اعلان کړې ده چې دوی ته به خپل حق ورکول کېږي. ولې کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبرې یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغدې پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پوره شوي دي هغه د ایم ډي پی امکس له لارې ترسره کېږي، او ډونر یا ملاتړ کوونکي هېوادونه پیسې مستقیماً یو این الیکت دا ورکی دی، یا دی یو این دی پی او برخه چه دی الیکت پروژه دا آغی تی ورکی. او دوی دی تاکن اخپلوار کمیسیون نوری کنسانوینش پروسس کی گی، او دوی تا ورکون کی گی دا پایش باید بلاخره ورکرش. نو د ټاکنو خپلواک کمیشن د یو ان په مشخص ډول باندې د یو ان ډی پی لیست سره دا مسله شریک کړي ده، باسي کړي ده، سندونه پروسس شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه افراد او اشخاص ته کوم چې مستحق دي حق به ورته ورکړي.
بله نور صاحب، دا وعده نشو ورکولای چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړي؟ ښه،
دلته ځینې تخنیکی ستونزې شته. زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول، هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په طیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول، په دې کې لږ څه ستونزې موجودې دي. د دې لپاره یو مشخص هیئت دوی ته انکلی ده، دغه سندونه د سره ار جی بي کړي دي او ار جی بي کوي. او روسته د اخی څخه څوک چې مستحق دي هغه ته باید ورکړ شي. ځینې افراد او اشخاص په دې کېشته دي چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال دشته چې مستحق ونه ګڼل شي، ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شي، ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړل شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ور شامدی کړه باندې ورستی د شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوتي
ازری په ویډر کو ازر کی ان شاء الله مونږه جلبونه په سی ور کړی.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د انصاف پلټکه د دیونې خبرونه شتا سی واوري دلا تربل مو پلو یو بخون کی خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونه شمیره لزان سره یاداش کی تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پورې زول مکسراړي کونی سي او خپل سوند را سره شریک کړئ. 0992293 تربل مزاج مل تورمان پلو یو بخون کی خدای سپارم. خاونه ولرای
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیره یې زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپلو معاشونو یا نورو ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نورو ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دوو دوستانو چې د معلولینو د معاشونو په اړه شکایتونه راستولې خبرونه پیلوم. په ګډه به واورو.
السلام علیکم. اول سلام علیکم، سلام علیکم د آزادی راتو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. پس سلام، زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطان د هرات د ولایت د پیژرمو د ولسوالۍ مایوب په اتش کې ته کې چې دوه کال د عمر او په هغه وخت کې خپله پښه مې د لاس ورکړې ده. تر اوسه پورې ما نشه کولای چې یو کار د معیدینو د ځان سره ونیسم او د معیدینو معاش په لاس سره اړوم. په هر ورګاله چې ورګم اول دا راته وایي چې دا کدیمه د هغو وخت بندې سره کېدو کومک نه ورکول کېږي. چې کوم مامورین راته وایي چې کولای شي موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړي، پس تر هغه موږ تا نوی راجستر کړو، ستا راپور ورکړو او امنیت چې تا په لیس کې ونیسي، پس تر هغه کولای شو چې و تا ته کوټې ونیسو. که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وسي خو کولای شو، که پیسې نه وسي نشو کولای. نو زموږ بیچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس پښو دې کوټې نه سره ډېره دولت معاش خری پاتې زموږ چاره او زموږ علاج څه شي.
سلامونه نیکی دل احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب زما غوري عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي. موږ دا د شهیدینو معیدینو میاشت دی او روژانه دا د پروسه کال ماښه موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پرې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غل ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه حواله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روژانه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه، هغوی ماشونه اخلي د معیدینو سره ټچ دي او کوم خلک چې دا مو غوندې بې واسطې او د لاس را کوي دوی به د جان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي او نخر اباد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي او زموږ دا ماشونه موږ ته راکړي. نور وخت نه نیسم په مخ هم خش
احمد شاه خان یم وروره د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 15000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې سره ډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم. دغه د میاشتې کله 15000 افغانۍ بچېږي، زموږ کار هم نه شو کولای، مجبوري یو ستا نه بلې مونږ نه شو کولای. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور سره اخیستی یو، پلار سره اخیستی یو، هر چا په سره اخیستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسې زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معیبینو ته مننه کوو، سلامت اوسي.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ذبیح الله د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار عمر اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دا زموږ د معیبینو معاشونه د میدان وردګو په ولایت کښې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي. هیله کوم چې دا زموږ معیبینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام، با احترام.
بله، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ خبره کوم. زما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دي، زما یو په نام باندې کومکونه مرسته را ځي، هغه دا زموږ په سر باندې نور مشران خوري. زما د ورو مقامات څه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمینو پورې ورسوي. وسلام، د احترام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تحیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توجیه کوي، دغه یو یو نفر لس لس کار ته لري. هیله کوم چې دغه کارتون والا ونیسي دستګیرې کړي، او چې دا څومره پیسې اخیستي هغه پرې بازګش کړي. افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کښې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستن کښې مړه شوي. په بړستن کښې نه چا وژلي، نه هېڅ شی پرې نه دي شوي، او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ، د قرآن خاطر وکړئ، د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو دې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولوسنجي، او په خپله دغه کار نظارت وکړي، او که بل چا ته یې واله کړي، نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي، هغوی بیا هم دغسې کېږي. نو هیله کوم چې دغه پخپله او پخپله دغه کارتونو والا ځان ته را وغواړي، او هماغه ته یې راجستر کړي. نوم یې ولیکړي، یو کارت ته را ورکړي، غواړي چې زما سې واخله، او چې څومره کارونو د اضافه کارتونو باندې معاشونه اخیستي دي، او هغه پرې بازګشت شي. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس دا پیغام مې نشر شي، او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راماجر شوي یو لوګر ته. او زمونږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د معیبینو معاش ځنډول شوی. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته معیبینو معاش نه درکړل شوی. سخت ځمی ده، د سختو مشکلاتو سره ټول مرکز ته ورسوي.
هلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت د مرکز سینک اوسېدونکی یم. رضا ظاهر خو ستاسو او ستاسو همکارانو څخه دا غواړم چې په دغه اکته زه یو معیب یم، په دواړو سترګو حاسب یم. نور حقوق په زابل ولایت کښې نه یا کول شوي دي. نو په دغه اکله زه به تعلیم محمد انور اسحاقزی او یا هم کارپرنیکارس محمد رسول عزیز څخه موږ ته په دغه اکته معلومات راکړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته. ستاسو او د نورو هغو اورېدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولي دي، پیغامونه مو خپاره کړه، خو موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه ستونزې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سره شریک کړو، خو له ډېرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانېدو چې د هغوی غبرګون واخلو. خو دا ژمنه در سره کوم چې په راتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسؤلین پیدا کړو او ستاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به سو هغو نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اورېدونکو پر نور موضوعاتو را سره شریک کړي دي.
هلو، السلام علیکم. زه خپل پیغام دلته تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غني څخه زما سلام دې ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کښې دا خلک ټول پر دا دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه په غږ کښې دا خپل ځمکې دي، دا کښې تر دغه یو باسي دا چې د ټول خلک په لختاري په دستو باندې غوږی پراګرزولې د حکومت څخه کې د شرایط خلک غوږی پراګرزولې یو ځماده پر ځماده په دې ما باندې چې ټول ځکه غضب کې دغه سي خلک دغه عادي خلک ته ولا دي السلام
سلام دا غدی وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان باندې تیز زده د غوړک د شکاریه زکلی څخه فاصله په تماس یم دا جنګونه دي تکان دي موږ منځکا اگر د کمر بند کړل طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په دغاسه شنو مستوانو نه کاش کی بیا چرته کورونا چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب څخه خدمت را غوښتنه ده چې موږ سره غټ کومک وتی وروره یا را شوکی یا یو ټول کی نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چورونو زما سره د همکاري وسی د ملکی غوړ نه کیږي ناری و چې غاری کوشتونه مو پاته دي کورونه مو پاته دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه وروره کسم پاته دي کور مو پاته دي د بل په کلی کې پراته د شورز راځو د شپې ځو زما سره د غټ همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم کې غان دي
علي سلام علیکم زات اولاد ادم د زابل ولایت او ساک څخه پیغام پرې کدم ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم کې ظلم ته پای ټکی شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت حالت نور مزيره وي.
الو زما سلام نو واوري زما محمد امان د باباجي څخه تاسو دا در کوم د غزما کورونا د تاغه چارواکو څخه دا کې زما د کارمان صاحب څخه چې نوې راغلي دي دا غزما پیغام دی دا غزما موږ څخه خووباسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر پازاګي موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مرزي باندې اختایو موږ کورونو څخه نیولې دي دوی د زموږ د کورو څخه یا وو خپل ځایته د ځانونو جوړ کی چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا د عملیات وکي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونو موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي موږ غواړو چې موږ خپل سرایته ولاړ شو موږ دغه هله او ارزو ده د غزما پیغام ورسوي چې څه یا عملیات وکي یا د چارواکو زموږ د کورس کوو چې وسلام وره
بله السلام علیکم بعد السلام ز د ازادي رادیو ټول کاکوم و سلام نو وایم سلام او بیا خواته ز د روزګان ولایت حوت ول سور د درتاج د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان دا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته دا سالات یې زموږ په حالات یې نه خبر راځي چې زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ یې جوړي د وطن خلک بیا یې په زور یې وخی وکشي هغه چې دا یو او تا جوړ کړي دا بل او تا بیا پوسټ طالبان نیولې دی بیا راس بیا اسکر وخی تکي نو زما غوښتنه دا ده چې زموږ په حالات یې ځان خبر کړي بیا د زموږ وطن ته چرسي په کلو کې وځي په صندوقخانه کې دی ګرځي زما دا غوښتنه ده بعد سلام او سلام
مننه وروره ستاسو رحمو واوریدای د ازادي رادیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنې په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکه لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونې په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو ته دروړم.
د اولین چې ما دلته خبرونه د کور کلی په ځاګه کې واورېدل د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګر دولت ترې نه په عذاب ده څو پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنگ اچي قتلونه حتی په ما بیان کې راغلل او دولت و سره شریک ده د ورځې 5000 3000 10000 روپۍ پیداګي ده په دې کې برخه دي حکومت چارواکو ته مرکې او د دولتي لغټو پوسټونو نه د ماده خوایښت چې دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې مني کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې وسلام د ماده پیغام ټول ولپلو چارواکو ته وایا السلام علیکم پیغام دا دی د بغوالا لا چې څه ورته چې وای یو ش چاکو یو ش شي نه صدر په خاص پی سي غواړي وای بل چې یو ش چاته نور کی تر ټیک دی تر دکان ما دی دی دا لړی والا او دکاندارانو سره شیانه
وای دا شی کرا که پریردم کنیانم پریردم زره رشوت خور دې باغوان سره د تراتو کا سوی سره د اسکار سوی سره بیا ز تر اشرف کنی پر ډاکټر دا غاز ما خوایش دې ما او دا درمان دا خوایش دې چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زغلو هیڅ خبرونه نه لسمي مانه جن خو هیڅ سره کوم څه دا وختونه نشي مې خبرونه سره په دې سره قانلارو نو کې چې دا سوال لسکاله کې خبرونه په لسکاله کې نه مکتب کلینیک نه سره هیڅ شی نه کیږي. والسلام.
ولی السلام علیکم. زه فرمان لا دی پکتیکا دی ولایت دی ترغو دی ولسوالی زه اشرف غنی اولاد اکثر عبدالله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالی کې چورت نه وایي نه روډ پوخ لري نه مکتبونه لري یو شی نه لري باید چې دوی دا روډ را پوخ کړي کلینیکونه ورې خلاص کړي هېڅ شی نشته نه کرځي چورت کې واو. وسلام.
آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د آزادی راډیو دی چې د خلکو مشکل دی چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر معارف نه دی د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مظلوم د معلمینو حقوق چې دی بس مستحق دی دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر صاحب معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق ریاکه آزادی راډیو د ټول معارف یله منده چې دا مشکل وزیر معرفت ته په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معرفت کې وادي چې کړي هغه خو ورنکه مګر ما هم حقوق د معلمینو طرف وو په خو لاندې دی یله مند چې دا مشکل سره حل کړي. سلام خدای ته امه
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولې دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یوې شې راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں وهلی چادی تو با تو با کلتے پر سلکو باندے قاتار دے والا چشمان دے محبوبا گلد انا دی تو با تو با کلتے پر سلکو وہی لا سونا توبہ توبہ